محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زمور کو دا مثلا
دغه کس خبرې ولی له تاثیر ډکی او ژر زړه ته غورځي. هو دا ځکه چې په خپلو خبرو کې د متلونو له تاثیرناکې پانګې کار اخیستی نو ځکه یې خبرې تاثیرناکې دي. متل د ولسي ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیزه پانګه د زمانې په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په ارت لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه متل ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند له لوړو ژورو او ارزښتناکو معنوي او مادي پانګو تمثیل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او معنوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسي ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یا معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان هست شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسي ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمن شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو، استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یوه خبره بیا بیا منځته راغلی چې نتیجه هماغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سوګ ناست یو په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرښې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګوري چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خوځدکی ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي، دا وړاندې کوي او هغه کې طبعاً آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مسجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زده کېږي دا هم مغس زده کېږي، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پرې کېدای شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کېږي، داسې نه پاتې کېږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کېږي ماده د په فارسي ادب کې هم پیدا کېدای شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری یې له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه دی راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته هم د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسې وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه، چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هېڅ کوم تړاو نه لرو، کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څه کوي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بیلابیلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې داسې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسیم راتلی شي یا ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکی ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را په دې خوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دی دا یو تاریخي پس منظر لري. کنه زموږ ستاسو په ټولنه کې متل ډېر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو، ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي دپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کوي، کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کړي، همدا د دې جوړه چې بیا کوي. نو دلته د خبرو د پخلي دپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات دپاره استعمالېږي، نو هغه بیا زر یادېږي. بل متلونه چې دي، دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي، هغه خو بیا غوندې د شعر غوندې خو بیا ډېر زر یادېږي. دغه رنګې منصور دا هم په جون کې استعمالېږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو، ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي، نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې بې، که غر لوی ده په سر یې لار ده، مار ته په نستونی کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شنو که هر څومره تل یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنجي کار سامخې ته پروت دی، ولیکن ته کوشش وکړه پسې تلی شي.
اورېدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یوه نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلي کیسه کوي.
نو داسې د موږ په کلي کې خپله داسې مشران شته، داسې جرګو مرکو کې ځي. نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي، هغه په خبرو کې متلونه ډېر کاروي. نو د هغه خبرې ډېرې تاثیرناکې، ډېر تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره، یا تاثیر د هغوی، یا د ارزښت د هغوی زیاتوي. نو خپله د هغوی توجه د راجلب کولو لپاره دا ډېر استعمالوي. په دې خاطر باندې هغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فایده کړي، او فایده کړی هم ده. په دې خاطر چې د متلونه ډېر په خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکی رحمت الله رحیمزی بیا وایي چې متل له یوې سیمې و بلې ته فرق کوي.
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي. هغه یو متل وي مفهوم او هغه منځپانګه یوه وي، خو کلمات تغییر وي. مثلا د ختیځې سیمې کې یو متل وي، خو هغه هدف یې هغه وي، خو کلمات بیا په بلې سیمې کې توپیر لري. یعنی په یوه سیمه کې یو ډول باندې ویل کېږي، بله سیمه کې بل ډول باندې ویل کېږي. او زیاتره دا متلونه چې دي، د پخو خلکو، د زړو خلکو لخوا ویل کېږي، او د خپلو خبرو د تقوی او د خبرو د لا ټینګښت لپاره دغه متلونه استعمالېږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي، خو یو شمېر یې بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خوشحال خان خبره بېخي سمه دلته ده چې پښتو له هسې بکره پرته ده، چا یې پلو له مخه وانخیست، پښتو له هسې بکره پرته ده. او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال یوه ښه رساله پرې لیکل کېدای شي په فني اړخ کې، که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ ستاسو په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي. پښتو متلونه را جمع شوي دي ډېر، که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ یې کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکادمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وڅېړي. دې کې شک نشته، زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا دواړو کې کار شوی. کار دا معنا چې هغوی دا راټول کړي، دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي، نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي؟ دا تر اوسه پورې، یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده. څومره چې په لنډیو کار شوی، په ده کار نه ده شوی. که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو، دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسوونکی کار دی، مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پریښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 14 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سر پر نکرو زوے دے ناویش بھی مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سراره تا و منډه لکه غاڼې سراره تا و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند منی سے جن دن تٹو پک منی سے رات کتاب کے دوان کھیدی یو بڑا کادتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یو وڑو کئی کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیووی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظو نانا سور تلاس در زنے اوڑ کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 منی سی جوندون تا ٹوپک